سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 سم کال د مې د میاشتې 22 منیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې درته هر کلی وایم پرونه خبرونه کې د ساسو لپاره د کورونې او سیمایزو نړیوالو موضوعاتو په اړه د ریپورتونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو په خبرونه کې به 19 مزایه پروګرام پام کوه هم واوري خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه لا ګل ایاس نورو
ستلی مشر لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خځې به په انتخاباتو کې ګډون ته حسوي په روزګان ولایت کې په یو نخته کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي او روس د منځني ختیځ په اړه د لویدیز هیوادونو پر پالیسۍ نیوکې کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خزو ګډون ملاتړ کوي په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک نومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشتل ګوند جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځای مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړو دوی ژمنه وکړه چې خزې به حسابي چې د رواني مئی میاشت پر دښتمه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای وکاروي دا پریکړه پر داسې مهال شوه چې د رواني میاشت په پیل کې د کوزدیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په زمینی انتخاباتو کې خزو ته د ووټ ورکولو اجازه نه ورکړل شوې او د کار سره د ځینو سیاسي ګوندونو خبرګونونه هم مخې ته راغلي ول په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژلې دي تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو د کوټه خبرېلانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوي دي وکړي د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر حاصل بزنجول مشال لډو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سمبو بلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونه شوې دي خو د پاکستان ولشه ځواکونه دا تورونه ردبی او وای عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې داوا کړې د کراچۍ پولیسو وایان عتیق شیخ نن مشال اډیټو ویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې سلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول د داوا وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراسانی ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واګه پولیس په ځانمرګي برید کې ککړ ول د البته د هغوی پیژندګلو په اړه څه ونه ویل د واګه په برید له شپېتو زیات کسان وژل شوي ول او پرې د جماعت الاحرار ډلې وایان احسان الله احسان منلی و د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه وسلوالو سندې ویلي د خبر ایجنسی د جمبروت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوي بدلونونه دي عملي کړل شي تیر ماښام د جمبروت یو شمېر اوسیدونکو او مشرانو مشال لړیتو ویل چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي یو مشر ملک تاماس خان کوکی خیل ویل انتظامیه هر ځای دوی نیسي
ونه تاسو نه چې څنګه شایو نه نه مو شي نشم پروتو رسولزم پروتو شلورزم پروتو او بیگوننګر کې بیگونه مونږ نشي کا په داګری راوونی بجوړ شيونه شي کا په یار راوونی راوونی شي کا غلا درمی پات کا رسول نه درمی امرونه شي
خدا جمرود یو انتظامی مشر فهد وزیر وای د اف سی آر قانون د اجتماعي زمواري ماده د قبایلی نظام برخه ده د البته دا تور رد کړي چې واکه په زندانونو کې بیگونه وګړي ساتلی د اورزګان ولایت مرکز اترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی د اورزګان د سرپرست والی ویان دوست محمد نایاب مشال لري چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند د بلوسی چوغک او د جوز پسیمو کې د افغان سرتیرو پر پوستو د حمله پر مهال وژل شوی دی وسلوالو طالبانو په دې اړه سندې ویلي اخوا د نورستان ولایت امنیه قومندان وای چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پایلټ الوتکې په برید کې سلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي خلیل الله زیایی نن مشال لري په خبر سره په خبرو کې ویل چې دا حمله تیر ماښام د وانت ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده د نورستان امنیه قومندان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی دی دی وایي د وسلوالو پر ضد دا ډول حملې باید زیاتې شي وسلوالو په دې اړه سندې ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګام خان په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوی دښمنی روانه کړې وه چې اعتراف یې هم کړی دی. اشرف غنی زیاته کړه چې هغه وسلوالو ته خراغ لاست او وایي چې سوله کول غواړي، خو د سولې مخالفو وسلوالو پر ضد به له زوره کار اخلي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د روسیې د بارنو شارو مرستیال وزیر په لویدیز هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیز او په ځانګړي توګه شام، عراق او په د لیبیا په اړه تنګ نظری پالیسو له وجې یې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. ویسلی نبینزیا دا هم ویل چې بهرني قوتونه د شام بحران نشي هوارولی. نوموړي نن په اردن کې د نړیوال اقتصادي فورم په سیمه ایز کانفرنس کې ویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد یې مهم ملګری دی او تل یې په سفارتي ساحه کې ورسره مرسته کړې. نوموړي وایي که څه هم اسد تیروتنې کړې دي، خو د ولس ځینو برخو مرسته ورته ترلاسه ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځي اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لیتوی په پلازمینه ریگا کې د دوه ورځني سرمشریزې پرانستلو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلد توسک ویل په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځي اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د ماسکو ضد نه ده. توسک ویل چې د ختیځ له هیوادونو سره د ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالۍ په معنا نه ده. وروسته د کرکټ خبر. په پاکستان کې شپږ کاله وروسته د نړیوال کرکټ لوبې کیږي. د پاکستان په دوره زیمبابوې لوبډله به نن شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور پر وخت 8 بجې شروع کیږي. د پاکستان شل اوریزه لوبډلې کپتان شاهد افریدی دی. په پاکستان کې د 2009 کال کې د سریلانکا په لوبډلې برید شوی و چې د دې وروستو په دغه هیواد کې د کرکټ نړۍ یوه لوبډله هم تلو ته تیاره نه وه. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال راډیو همکاره رابیا اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے اخیستل کیږي او په 1.3 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او 50 پیسې او په 1.75 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او په 1.44 روپے او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 15 پیسې او په 28 روپے او 10 پیسې. او یو افغانۍ په روپے شپږ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپے او 8 شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سرته وړاندې کړل او د کرنسوبې او د موسم حال مو د رابیا اکرم خان نو اوریدو. په خبرونه کې به واوري په خیبر پختونخوا کې مهمو سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې پکې دونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به خزې ووټ اچولو ته هڅوي.
لاول دې لپاره یو قانون سازی په کار ده چې تقریبا په الحال په وخت کې موجود نه ده. موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی په بلدیاتي الیکشن کې زنانه به د حق رائے دې کې یو قسم لاغي حصہ واخلي.
دا پاکستان داخله چارو وزارت صوبو ته امر کړی دی چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره ګامونه واخلي او لپاره مخصوص پلان جوړ کړي. په پښتونخوا کې اقلیتونه بیا سوای
موږ دا غواړو چې کوم کوم ځای کې زموږ ګوردوارې دي کې پولیس والا ولاړ وي او شې لکه اوس پېښور کې موږ یو ډېر غټ تعداد یو په خیبر پښتونخوا کې زموږ ګوردواره ده.
په خبرونه کې به په پاکستان کې د سیلګرۍ د شعبې په اړه معلومات واورئ چې په صنعت کې د کارکوونکو په خبره خوالی پکې راغلی دی.
دا ګروپ په شکل کې چې تازه او هغه ځای اکسپلور کړي نو هغه تاسو ډېر زیات سوټیبل همي او سکیورټي لحاظ هم ډېر زیات شي.
اونیس پروگرام پام کوا هم درته د خبرونه په اخیری سکه وړاندې کوو.
نو بیا دا رنگ دی ولی دومره زیړ دی؟
مې ته خراب ده. مې د مې د اپوزیشن او د حکومت جنگونو، د یمن او د سعودي توپونو، د پولیسو رشوتونو، د بجلی او د ګیس بیلونو را خراب کړي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات نږدې دي، په صوبه کې د ښځو د ووټ اچولو موضوع ګرمه ده. په همدې د اړه درته معلومات درکو چې د خیبر پښتونخوا 500 لویو ګوندونو فیصله کړې ده چې روانه میاشت کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې ووټونو اچولو ته هڅوي. تیر ورځ د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا تنظیم شوې غونډه کې د صوبې ګوندونو ژمنه وکړه چې د مئی پر 1.5 نیټه په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د برخې اخیستلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. دا فیصله تر هغې وروسته شوه چې روانه میاشت په کوز دیر کې په یوې حلقې په ضمني انتخاباتو کې ښځې د ووټونو اچولو نه منع شوې وې. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز د یوې غیر سرکاري ادارې فریډریک نومن فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف د بر دیر سره تعلق لرونکي نمائندګانو ګډون وکړو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوری عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې په وخت ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوری عمل کې فعال کردار ولري. د دوی وینا وه چې ټول ګوندونه به له خپل خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو کې زنانه د تو هڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. د زنانو د ووټ د اهمیت او دوی د خپل حق نه منې کولو په اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی غړي او قومي اسمبلی پخوانی ممبرې بشرا ګوهر نه تپوس وکړو. نو دوی وی چې دا د هر سیاسي ګوند ذمہواري وي چې زنانه ووټرانی ووټ اچولو ته تیاری کړي. دا وایي
دا خو زما په خیال ډېر سخت د پارټۍ د پالیسۍ خلاف ورزي ده، د آئین خلاف ورزي ده او د قانون خلاف. نو ان پی لبا او دی ان پی لیدرشپ په مخکې نس قدمونه اچتای دی. ځل اومه فدیار خان به دې نوټس خو اغسته دی دې دیر کې خو آئنداله دا اوس لوکل ګورنمنت هم راځي. دا د پارټۍ د آئین او قانون خلاف ورزي ده او چې څوک هم په دې کې انوالو دي د هغه خلاف
بل طرف ته د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده طارق الله وایي دوی غواړي چې زنانه په سیاسي بهیر کې کردار ترسره کړي خو په چا ټینګار نشي کولی.
زور نشم کولی داسې منډیټری او دغه خبره ده. په آئین کې الیکټورل ریفارم کمیټه د مرکزی کمیټې کې ممبر یم، زه په سب کمیټې کې ممبر یم. موږ له ټولو قوانینو جایزه واخیسته. اول دې لپاره یو قانون سازي په کار ده چې دې لپاره یو قانون
پداسه حال کې چې وړاندې ورځو کې کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران یو زنانه هم ووټ اچولو ته نه راغلي او اوس په دیر شمامۍ ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي وټونه را روان دي. د سیاسي چارو کارپوهان د زنانو کردار تا څنګه ګوري په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال سلیم احمد وینا وا
خزه چې دا هغه په پاکستان کې جنرال او په پښتون معاشره کې پرټیکولرلی دا امپاورډ نه دا هغه ته ووټ لزی هم نه د سړی په مرزي او کنه زی هم نه د سړی په مرزي نه. په دې کې چې کله د ان پی او د جماعت اسلامي د سپور دا زمونږ کار نه دا لوکل خلک کار دی او لوکل کینډیډیټ چې دا غوې دا خزه په خپل کړي د ثبوت ته ورورسه او دا ډیر اسانه خبره ده چې ثبوت ته ورورسي. او
د ذکر وړ دا چې د کوز دیر په حلقہ پی کې 95 کې زنانه د ووټ د حق نه محروم کولو خلاف بعضی سیاسي جماعتونو او د بشري حقوقو تنظیمونو اواز پورته کړي وو چې رستو چیف الیکشن کمشنر د دغه خبرې نوټس واغستو او د معاملې سیړلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانیو ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیاتو لسی وګړي وژلې دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستان خوځو سړو د کوټې خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او نارې والي چې ملګري ملتونه د بلوچستان د بې ګناه لس وژنې مخنیوي وکړي. خو د پاکستان ملیشیا ځواکونه وايي عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترګرو پر ضد دي. د خدای نور ناصر رپورټ ته غوښ چې د بلوچستان مظاهره کوونکو په نارو پیلي
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تھور پورے کبھی په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او همداسې د پنجګورو ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په هکله داسې خبرې وکړې.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پہ کی جا رہی ہے،
په مختلفو سیمو کې عملیات کیږي، لګیا دي او مړي غورځول کیږي او بلوڅان تشتول کیږي، په ښځو باندې هم ظلم کیږي او ترېتم کیږي. موږ له بین الملل څخه خواست کوو چې هغوی دې په بلوچستان کې د انساني حقونو د سرغړونې نوټس واخلي. که څه هم یو شمېر بلوڅ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوڅ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیټر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه شوي چې دوی ته په هیڅ قیمت دزغمل ورندی.
اورال اگر اپ یہ کہیں کہ باقاعدہ کوئی اپریشن شروع
ک په مجموعی توګه داسې وایي چې دلته عملیات روان دي، نو داسې بالکل نه، لکن یو خبره موږ ضرور کوو او ډیر سپینه کوو چې ملیشا سرتیری دي او ک نور ځواکونه، هغه باید په هغه سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کیږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دي او لدې وسلوالو سره د دوی جنگ کیږي، دا بیل خبره ده. لکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا مشکل هم زغملی نسو. د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې وخت نا وخته د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلې دي. یو شمېر بلوڅ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاد توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې پولیس چارواکو د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګا بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي حملې پلان جوړونکي وو. نور تفصیل د ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای د زیارت او جمعې په منځنۍ شپې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد ټاون کې په دوا بیلابیلو مبینه وسلوالون خطو کې شپږ مشکوک وسلوال وجل دي. د کراچۍ د پولیسو وایند عتیق شیخ نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سیټی ډی سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوی چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلوال مقابله د اتحاد ټاون په سیمه کې مخې ته راغلی چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډی له خوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو له خوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډی پولیس وایي وجل شوي څلور وړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګې حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډی پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دي وي تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګې حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خواته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وجل شوي دي. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وجل شوي درې وړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د دوه زامن شامل دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
دا کراچی پاک لمو رپورٹ واوریدل اوس پاوری چې په پاکستان کې داخلیتونو د حفاظت لپاره سره روان دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان صوبو ته هدایت کړی دی چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره دی ګامونه واخلي او د هغوی د حفاظت په مقصد دی یو خصوصي پلان جوړ کړي. د چودری نثار په وینا د اقلیتونو حفاظت حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی. دا چې بیا اقلیتونه بیا څه احساسوي او دوی څه وایي زمونږ همکار رابع اکرم خان ادا رپورټ لري.
د داخله چارو وفاقي وزیر د ټولو سبو داخله محکمو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره د سکیورټي اډیټ یا د جاج او ورل د یو خصوصي امنیتی پلان د جوړولو هدایت کړی دی. د زیارت په ورځ د داخله چارو وزارت یو الاسته غونډه ته د داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان ویناوه چې د اقلیتونو حفاظت کول زموږ ترجیح ده. چودر نثار سبو ته دا هدایت هم وکړو چې د اقلیتونو حفاظت سره سره د غی د عبادت خانو او د غی په مذهبي ځایونو کې د پولیسو ګش سیوا کړی شي. داخله چارو وزیر چودر نثار دا هم اوویل چې د شیعاګانو اسماعیل ایلی او بوهری برادرې عیسایانو هندوانو او نورو پورم نه خلکو عبادت خانو سکیورټي لپاره دی نه صرف مناسبه بندوبست وکړی شي بلکې د اقلیتونو عبادت خانو حفاظت لپاره دی هم د دوی خلکو ته تربیت ورکړی شي. د ذکر ده د چودر نثار علی خان سبو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره هدایت داسې وخت کې مخې ته راغلی دي چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ په کراچۍ کې د اسماعیلي برادرې په یو بس حمله شوې وه. په دې حمله کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي وو. د داخله چارو وفاقي وزیر لخوا د اقلیتونو لپاره سکیورټي هدایتو په اړه د پیښور یو عیسوي رهنما جاوید پیاره وایي چې حکومت صرف د خبرو نه کار اخلي. که دوی سنجیده وي نو د سپریم کورټ په حکم به یې عمل درآمد کړی وو.
سپریم کورټ نه یو فیصله شوې ده چې زموږ کوم یو عبادتګاه دی چرچ دی او د مندرګاه دی او ګوردواره دی کنه ویلو کې زموږ دلته خپل کوم یو کسان دي کنه اقلیت والا کسان هغه به دلته ګیټ باندې به ودرېږي او زموږ به خپل ډیوټي پر کوو اور دې تا دې پولیس کې برتی دې او کی کنه دې اقلیت اور دې سپریم کورټ نه فیصله شوی دی چې هغه کاپی ما سره ایسا سپریم کورټ کنه دا کې اعلان شوی او کې بھائی دې اقلیت د پاره کمی دې کنه یو هغه فورس دې جوړ کی اور دې خپل کمی عبادت گاہ دې به خپل با حفاظت وکړي اور دې نه دې کړي.
د سکھ مذهب یو مشر چرنجیت سنگھ د داخله چارو وزیر د هدایتو هرکلی کړي دي خو وايي کده اقدامات مخکې چت کړي شوی وي نو نن به دومره نقصان نه و شوی دی وای.
موږ دا غواړو چې کوم کوم ځای کې زموږ ګوردواری دي بیا دا غي کمی لاري دي چې پاهې کې پولیس والا ولاړی او هغه په صحیح کې سره او ریکوست زموږ دا هم دی چې صرف پولیس والا نه چې هغه کې کار ممکن وي او کېدای شي آرمی والا هم یو کس دوه ولاړی چې لکه اوس پېښور کې موږ یو ډېر غټ تعداد یو په خیبر پختونخوا کې زموږ ګوردوارا ده ګوردوارا پایجوګا سنگھ چې په هغه کې دي والا ولاړ هم دي دا نه چې نه دي ولاړ خو موږ وایو چې دا الرټ دي او سی ڈی سی کیمرې لګېدلی دي او هغه دې هم نگرانی کېږي.
یا د وی کال 2014 کې سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس تصدق حسین جیلانی حکومت ته حکم ورکړی وو چې د اقلیتونو حفاظت لپاره دی یو خصوصي فورس جوړ کړی شي کوم چې صرف د اقلیتونو د عبادت خانو حفاظت کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا پنجاب حکومت اخزو پوړاندې دا تاوتری خالی پر ضد قانون منزور کړی. تر دې مخکې ورته قانون په سند کې هم منزور شو. پښتنه دا د چای د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلی په دې لړ کې سکار کوي او کنه همدارس په پښتونخوا کې د اخزو د حکومت وضعیت څنګه دی په دې اړه اندې رپورټ ته وکشه. د روان کال د مئی پر 6 نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانه او لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې شي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومېسټک وایلنس وایو دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا تاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کړي او چې کوم رپورټ شي نو هغه کې یو درې میاشتو کې چې تقریباً یو سل او ولس کیسز رپورټ شوي دي. کم کې چې 66 کیسز چیدی نو اگر صرف آغا چیدی نو دا مرڈر دی کم کے چی شپگ آنر کلنگ شوی دی او دے کیس تقریباً 124 زنانا چیدی نو آغا افیکٹ شوی دی او دا طول کیسز چیدی نو آغا طول پیخور کی او دا پیخور خواب شا چی کم نگزی ڈسٹرکس دی کم کے چار سدہ مردان سوابہ سوات دا طول رازی
دا زنانو دا تحفظ لپارا دا کمانینو پا حق لا دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی غړی نگت اورگزی چی دا پاکستان پیپلز گوند سره تعلق لري وای چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوی دي چې د منځوري په برخه کې دوی حل ځلې کوي
دا بل الریډی دا ټیبل شوی دی لیکن دی کې چې ملایانو چې دین اوس دا سه لګون ته کې چینجز غوښته نو هغه د لپاره اری ټایم غشته دي خو دې باندې فیمیل ایم پی زم کار کوي لګیا دي او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو ته مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو تاسې به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فی دي نو موږ هغه سره دا هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزند حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دي خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو لامل په قانون سازی کې وخت زیاتو لګي
که ډومېسټک وایلنس بل دی او کومه چایلډ ارلی اینڈ فورسډ مریجز ریسټرینټ بل دی یو دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکه اوس نو ډپارټمنټ دی نو واپس کړی دی سکیورټی سره دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا دی اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی کی پی کې به کار کې لګیا دی خو چونکې دوی کې د سه پارټي په طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دغه شان ته نورم روان دي نو کیدی شي
خو نگت اورگزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی بلکې په کار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي
دلته زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو هر ورځ پاس کیږي لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه نو هغه پورې چې وینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري امپلیمنټیشن ذمہ واری دا هغه سړی او دا هغه خزو جوړیږي یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي لکه ډومېسټک وایلنس چې دین دا یو جرم او چیز بیان دا سری وحال خورما دا زمان بیا ذمہ واری دا چی آغا امپلیمنٹیشن نکی گل دے کے زمان قصد دے
دا پا دا سی حال کی دا چی انٹرنیشنل کرائسیس گروپ پخبل روسی ریپورٹ کی ویلی دی چی پا خیبر پختونخوا و فاٹا کی دا خزو امنیت تا گواخ ور پیختی چی پا کار دا حکومت دا ٹولو غیر منصفانہ قوانین و مخاونی سی و پا ملک خزو تا تحفظ ور کری تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د سیلګری شعبه چې د 1300 کالو راهیسې متاثره وه په مقامی سطح د کارکونکو ټور اپریټرز په وینا خواله پکې راغلي دي دا ټور اپریټرز د شمالي سیمو په شمول په ټول ملک کې کاروبار کوي دوی د ډلو په شکل کې خلک بوزیا ورته د اوسېدو او خوراک سکاک انتظام کوي تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي
دا پرائیویټ ټور اپریټرز چې د پاکستان مختلفو برخو او په خاص توګه شمالي علاقو کې د سیلګرۍ کار کوي د ډلو او قافلو په شکل کې سیلانیان بوزي دوی زیات تر د اسلام آباد نه کار کوي د دې په وینا چې په مقامی سطح د سیلګرۍ په صنعت کې خواله قتل شوی دی او د تیر کال په نسبت سخت کال د مقامی سیلانیانو شمیر هم زیات شوی دی یو مقامی ټور اپریټر مشر غلام حسین مشال ریډیو ته وویل چې امنیت پسې کېدو له وجې خلک د مخکې په شان اوس هم غواړي چې شمالي علاقې وګوري او ښه وخت تیر کړي د پوینا چې د دوی غونډې نور ټور اپریټرز د درې ورځو نه واخلي تر 15 ورځو پورې یو سیل لزی چرته چې دوی د خوراک څخه د اوسېدو او د موسیقي انتظام هم کړی وي
بہت خوشحالی ہے
پسلگرے سنت کی نہ صرف ملک دا پارا خوشحالی دا بلکہ دہاغا علاقے دا پارا ہم چرتچی سیلانیان زی کئی اسوک سیل دا پارا یو ٹور اپریٹر سر زی نو نہ صرف ہاغا سرا سیکیورٹی وی بلکہ سمرچے خرچے وی ہاغا ہم پکی پورشی
ہم دا سی یو ٹور اپریٹر پر سریا گلگت سیل دا پارا تللی کلسم کا کڑوائی چدا سی کسما ٹور اپریٹر سیل سرمین لرون کو لپارا یو سہولت جوڑ کڑے دے او اگی پا اسانا اس شمالی علاقو سفر کولے شی زیاد
فائدہ دا ہم انا سی اکڑ
سیکیورٹی پہ اڑا دا مقامی ٹور اپریٹر مشر غلام حسین سیاتوی
ٹوریزم کے حوالے سے جب یہاں سے
سیل لپارا کسوک دلتا لخارزی نو پکراکورم ہائی وے پنزو نشپک دا سی دا پولیس محکمہ رازی چې هلته دا ټور اپریټرز د سیلانیانو نامې او معلومات درج کوي او دا ورته ویل کیږي چې دا کسان د فلانه علاقې سره تعلق لري. باقاعده د سیلانیانو په اړه پولیس خبرول کیږي.
د پرایویټ ټور اپریټرز په مقامي سطح د کاروبار په اړه د پاکستان اسوسییشن اف ټور اپریټرز نائب صدر اسد علی شاه وایي چې د ټور اپریټرز په مقامي سطح سیل ته وده ورکړه کوم چې یو مثبت پیغام دی. خو دې کې ډیر داسې دي چې اغه لایسنس نه لري. د پوینا باید چې خپل کاروبار ته یو قانوني شکل ورکړي نو ورته به د حکومت لخوا فائدہ ترلاسه وي.
زه ډیر خوشحاله یم چې دوی دا کار کوي. په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي. خدای راکړه دوی په یو صحیح طریقه روان شي نو دوی ته به موقع ترلاسه کیږي. لکه مثال په توګه د گلګت بلتستان حکومت په لویه پیمانه یو نړیوال کانفرنس راغوښتی دی چې پکې به د بهر ملکونو سرمایه کار او نور اعلی چارواکي وي. داسې سیلګرۍ په اړه مختلف سیمینارونه وي نو که دوی سره لایسنس وي نو ورته به موقع ترلاسه کیږي. دا شان دوی به زموږ فورم کې هم ګډون کولی شي نو چې کوم مشکلات دي هغه هم د دې فورم تر لاندې هوارې دی شي.
اسلام آباد نه کارکوونکي دا ټور اپریټر سیلګرۍ صنعت او خپل کاروبار ته وده ورکول لپاره د سوشل میډیا نه کار اخلي. د سوشل میډیا په پاڼو نه صرف ورسره په زرګونو خلک وي بلکې هغې د سیل ځایونو ته راغب کول لپاره د هغه ځایونو تصویران او د سیل اخراجات هم ورکړي وي.
د سیاحت واړه تاسو در رابعه اکرم خان رپورټ واوریدلو. د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه لګولې از نورو
دا خبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیره ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړې چې په تیر درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیات ولسی وګړي وژل دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستان د کوټې خبرالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه. په کراچی کې پولیسو په دوه نقطو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده. د کراچی پولیسو وایي نتیق شیخ نور مشارلو ته ویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د خیبر د جمهوریت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوي بدلون دي عملي کړل شي. د غوښتنه تیر ماښام د جمهوریت یو شمېر اوسیدونکو مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. د اورزګان ولایت مرکز اترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمي شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت امنی قومندان وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د پیپالټ الوتکو په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل پاکستان له افغانستان سره یو نه اعلان شوی دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې هم کړی دی. د روسیې د بارونو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام، عراق او لیبیا په اړه تنګ نظرۍ پالیسۍ له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړ چې تل د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه لري. او په پاکستان کې شپږ کاله وروسته د نړیوال کرکټ لوبې نن شروع کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سرته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابې باندې لیکلي چې پکې جنگ ورځپاڼه وایي د ایران په نسبت دا ډېره ښه منصوبه ده ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلې دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه په شا شو. د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډېره د اهمیت وړ ده خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوي دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې ښه شوي نو په کار دي چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي. دریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي ځکه چې پاکستان دا وخت د توانی د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی راشي نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد هم خشي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پانه خپل ادریه کلی کې چې د افغانستان په خواني صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمه دوه باوجود هم د نو موري پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادله په مفاهیمتي اداخ ورکړې شوې بیانونه دي چې وای باید اشرف غنی دغه یاداخت لاسلیک نکړي. ادریه مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هره خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او دغه رنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. ادریه اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی په رنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو سمدستي وروسته یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو. په کار ده چې دواړه ملکونه د نا اتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي. نو دا شن به په منطقه کې د ولس ترقي هم وکړي او امن ته به هم وده ترلاسه شي ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید سو میاشتې مخکې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن له ابټاباد بل ځای ته د تګ اراده لرله. دا خبره په هغو اسنادو کې راغلي چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوي او اوس امریکایي حکومت خپاره کړي. هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي باید په مهمو پریکړو کې له خزینه سیاسي مشرانو سره مشوره وشي. دوانو لیکنه مهمه برخه ګولایاز دروروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نسو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلی و چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسیدلې دي. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپل تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو سو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبه په ورځ خبره کړې دي. خو د ورسپانې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورسپانه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو سیډنیز ادارو او ناقدینو یو شمیر لیکنې هم ترلاسه کړل شوي دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوي وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکسټریم 2 هم ترلاسه کړل شوي دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادونه ډېری خبري را سرګند شي چې سرنګ اوسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د خو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي. په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي. مجلې لیکي چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادی ضرورتونه بې برخې پاتې شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې سیړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل شوی چې ولې یو هیواد د خپل ملګري هیواد دروغونه زغملو ته تیاریږي. لیکنه د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیاتو په تناظر کې دلیل ورکړي چې پر دې سربېره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشت او ولته موندل شو، خو امریکا پر دې هر څه غلې پاتې شوه. د لیکنې لنډیز په دې رپورټ کې واوري. رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ زغمي. ایجنسی د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزې جګړه کې د واشنگټن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروري وو. که څه هم ځینې وخت کېدای شي واشنگټن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته یې نقصان رسېدلی دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تیرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت وو، نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات ښه وي. اژانس په دې وروستیو کې په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقالې حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي اداره یې په لټه کې وه. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریالې کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تیره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوی دی چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. اژانس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنگټن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوساما د کور درک ولګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. اجانس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغي وزغمل شي. د اجانس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بې وفایۍ خبر وو، نو کېدای شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنگټن په ترهګریزې جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره پوځي مرسته وکړه. د دې سربېره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. اجانس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنگټن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدای شي پاکستان په دې کې شامل نه وي. دا مشال ریډیو دا. امریکایي تینک ټانک کونسل آن فارن ریلیشنز په مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو پایښت په خای د دې هیواد د شخړې په هوارولو کې فیصله کونه یا پریکند رول ولوبوي. لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکا له افغانستان سره مالی کومک جاری ساتي چې دارنګه دغه هیواد په خپله پر خپو درويږي. تفصیل الله عبدالحی کاکړه ورو.
امریکایي تینک ټینک کونسل آن فارن ریلیشنز کې دا مقاله سیم اهرلخ لیکلې ده چې پکې دا دریس خپل کړی دی چې یو پرمختللی باثباته او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د امریکا یو ښه ملګری کېدلای سي. دی وایي د افغانستان پرمختګ تر بل هر وخت ډیر ضروری دی، خو دا چې امریکا خپل پام بل لور ته اړولی دی نو په دې هیواد کې د پایښت لرونکې پنګې اچونې کې دلچسپي کمه سوې ده. لیکوال د امریکا د حساب کتاب د ادارې سیګار د رپورټ حواله ورکوي چې وایي د افغانستان د تعلیم، بیا رغونې، روغتیا او د امنیتي ځواکونو په برتې کولو او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د پوینا هم په دغو څانګو کې د نور ډیر څه کولو ضرورت دی. مقاله زیاتوي امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې په برخه کې 110 اربع ډالره لګولي او د دې په پرتلای په سیمه کې پر پوځي عملیاتو 100 اربع ډالره خرڅ کړي دي. خو لیکوال دلیل ورکوي چې د امریکا د ستراتیژیکو ګټو د هڅو د کامیابۍ انحصار پر پرمختیايي کارونو ولاړ دی. د ده په خبره د دغو پروګرامونو مقصد یو پایدار افغانستان جوړول دي چې د لیکوال په وینا که داسې وسو نو افغانستان به پر خپلو پښو ودرېږي او د امریکا به یو ښه ملګری سي. لیکوال زیاتوي د بیا رغونې په عمل کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی، خو په دې کې اوس هم نیمګړتیاوې شته او کار له توقع سره سم نه دی سوی. لیکوال وړاندیز کوي چې په راتلونکي کې چې افغانستان ته کومې 15 اربع ډالره ورکول کېږي باید واشنگټن او کابل د خرڅولو پړه جدي او بیدار ووسی، ځکه دا به د افغانستان پر خپل ځان د تکیه کولو لپاره یو بنیاد وګرځي.
دا مشال ریډیو دا.
د انګو په توخ سرای کیمپ کې د نامنیو له کبله بې کوره شو متاثرینو ته هر میاشت په باقاعدګي سره د خوراکي سامان امداد ورکول کیږي، خو په کیمپ کې میشت متاثرین بیا وایي چې دغه امداد ډیر کم دی او ورباندې د دوی گزاره نه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو خیال وساتي. نور حال د تاریخ ورغزی په رپورټ کې اورو.
د هنګو بتوخ سرای کیم کې د نامنه ولا کبل به کور شو متاثرینو ته هر میاش په باقاعده توګه د خوراکي توکو امداد ورکول کیږي خو په کیم کې مش متاثرین وای چې دغه امداد ډیر کم دی او باندې دودی گزاره نه کیږي ماشوخیل بنما د اورګزو یو متاثر کس مشال لډو ته ویل په کیم کې دوی په ډیره سخت او په تکلیف کې ژوند تیروي
او پدې کې چې د دوی ټوله کومه وړه ملاوي کې دا یو ټوډا خرڅه کو پدې باندې ځان ته چینی واخلو کنه او ایو ټوډا پاتې شو هغه کله پنځله سره دی وشي کله لاس سره دی وشي بیا دوباره بیا ځان ته وړه په هغه پیسو باندې اخلو پرشن بالکل گزاره ور باندې نه کیږي کم دی
یاد دې چې د هنګو په توخ سرای کېم کې زیاتره د اورګزونه راغلي کډوالو سیږي قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په کېم کې میش د نامنه ولا کبل به کور شو قرانه او شمیره شاوخوا 1200 چې پدې کې زیاتره شمیره د زنانو او ماشومانو ده په کېم کې میش یو بل متاثر کس محمد ګل اورګزه مشال لډو توای حکومت ته پکار دی چې دوی د ستونزو په خړډول خیال وساتي
مکه تاوال لول راول والی بچنی ور کاوال واه چای بو مره هر څه سامان بو وتر غنه ور کا بسکټ او حلوون ور کا هر څه سیبسیز بو او صرف د سره زره له سره درته کا شای دو بدې دو کو کو شای د لاس بوله ځان څخه چې نکو تا دوی کنه به نه چاڅه کیږي او موږ لکه حکومت دا په کور دې موږ سره دا کو کې موږ واګي کنه یم خپل وطن ته رسات کی یره تدې کې حساب دې تاسو سره سام کی
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو توای په نړیوال کچ متاثرینو ته خوراکي توکو امداد ورکولو د پاره یو معیار مقرره شوه دی چې د اورګزو متاثرینو سره هم هغه شان امداد کیږي دوه ویل چې د متاثرینو بیا هم چې کمی غوښتنې دي هغه ټوله به دوی په پام کې نسی
ډبلیو پی ډی له هرم یاش اور کوي څو پیکج ورکړي نو هغه دې سټانډرډ د یونیفارم یو پیکج ورکړي مطلب دې ته نو ګوري چې را یو فیملی فرست کړي یا ته نو ته بیا تاسو نو یو فرست فیملی کومه یا ته کمی مطلب دا یو یونیفارم سکل او دا ال اور دا ورلد یوز کیږي چې دا فیملی او نادا ویریفیکیشن دیس باندې ورکړي نو دا خو هر میاشتې ته ملاوي او دې څه خو خیر نه مونږ تاسو کې خبر نه راغلي چې را کم نه یا زیات کې
واضح دی چې پاورګزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاټ په خاور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند پته راولو مجبور دي تاریخ ورګزه مشال رادیو په خاور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ اوس ور را رسیدلی دی د هفتوار مزایا پروګرام پام کوه امان الله ناصر تاسو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی راځي چې ورته وښو
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دی او زیم استاد خوګ تریخ او تری ورور ګورګین جمال میرچکه په دې هلیو چې په پردی جګړو کې با وحل شوی ټکول شوی نه یاست د اپریشن ضرب غضب د متاثرینو لیست نه به وتلی او لراشن نه به بی برخ شوی نه یاست د پښتونخوا د وزیر بالا تبریز چټک به میلمان شوی او بیا بل لوګي د درنګ نری شوی او لو بلډ پریشر شوی نه یاست د حیران خان او حکومت د جرګې ممبران شوی او د دوی دواړو ترما بین به سینډویچ شوی لزان بیزار او د باندنی ملکونو ته پتیخت مجبور شوی او بیا به پسپینه ګره د پولیو د کتری په زد کرا غلی نه آست تاسو حیرانی گئی ما زریختیا وایم نن سبا د نړۍ په لوی لوی ایرپورټونو یعنی هوایی ډګرونو د نورو ملکونو میلمنو ته پیزې برګرونه شربتونه ورکول کیږي خو کله چې د ملک ناپرسان وګړي ورشي نو په سپینه ګیره د شپېتو او اتیا کالو په عمرونو کې چې د انسان د فیرنی د خوړلو عمر وي دوی ته د پولیو کترې ورکوي دا ولی دا څنګه دا پس راشي چې ورشو د وزارت پولیو وزیر ته چې دا وخت انتیاي سکیورټي سره په بکتر بند یعنی زدي مرمۍ ټینګي زمونږ سټوډیو ګربړېشن تر اغلې دي راځي چې د تورشو او پښتنه ترينه وکو چې د دومره ویرې دلای ولې دي او دومره زړې دلای ولې دي نو واوري د توتکی چکرې برغزو د وزیر پولیو سره
Thank you.
السلام علیکم سر.
سر دی سر اخرا یو اریدار اتوی چې تاسو په سټوډیو کې خبسوک ضد پولیو نوی؟
نه نه الحمدلله مون ټولو د پولیو کترې سکلی دی کنه.
د پولیو کترې دی سکلی دی نو بیا دا رنگ دی ولی دومره زیړ دی وړي؟ هغه د چا خبره ده وای په بام ولاړی زنګیږي ولیلا دا رنگ دی ولی زیړ دی جانانه؟
نه 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 هغه مې معده خرابه ده.
میده؟ دا میده دی بیا ولی خرابه ده وړي؟
میده میده اپوزیشن او د حکومت جنګونو د یمن او د سعودي توپونو د پولیسو رشوتونو د حکومتي ادارو اپریشنونو د ډبرو ناډک دالونو د بجلی او د ګیس بلونو را خرابه کړې ده. ځواني مرګیا.
های 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 تام بدواوی را تکوي. ځواني مرګې نه وم ځوانی مرګې خو دغه وزارت یې پولیو کړم. ډېر مې وویې ناراض شریف ته چې وزارت راکوي د پیټرولو د راکه چې وزارت راکوي د خزانې د راکه د راکړه د پولیو وزارت اوس نو مخته پولیو ده او شاته پولو ده. په مابین کې زما غریب ټربو ده.
ټربو دا پولو ټربو بیا څه دي مړه؟
ولې مې په زړګي مالګې را دوړوې؟ ته ریپورټر یې که کلینر؟ اخبارونه نه وای، راډیو نه اوري، ټی وی نه ګوري؟ دومره د یمن او سعودي په جنګ کې فوزیان نه دي تللي لکه زموږ ورکران چې د اپولو والا په منډه کړي دي.
یو 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 د چا د لاسه په منډې دي؟
یس خبر یم مڼې چې په پیکپ کې کینو په هغه فایرنګ چې په ټرک کې لاړې شي پر هغه حمله. یا الله مې جواتې کته جامه. یوې خواته وزیر براعظم وایي چې ټولو ته کترې ورکه، بلې خواته حملې پی حمله حمله پی حمله. اون تاسې دس وې کې مې جواتې کته جامه تی مې منجی کته ډامه. اوس خو خلق لویر کوشنان پټوي.
نه دا کوچنیان خو صحیح دي، دا زمونږ حاجی صاحبان، دا نور مسافران چې بیرونی هیوادونو ته ځي نو په ایرپورټ باندې دا کترې ورکوي. اخی خو کوچنیان نه وي، بوډاګان خلق وي، هغوی ته څه فایده؟
های 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 تو تکو شرموي مو بیا هم موږ نه شرمیږو. هغه متل دی وایي غلطي خولې وکړه سکان سټو خوړل. دا زمونږ اعمال دی. تیر کال زه په خپل آشته تلم د جدې په ایرپورټ یې کترې راکړې. زما څنګ ته یو په شره برابر سړی ولاړو. ما وې دا وګوره دا ټول ستاسو د لاسه چې په دې عمر کې کترې سکو. دا سړی بیا هم په خپله خبره ولاړو. خبرې څه ویل؟
څه ویل؟
وای وای کترې په خوله کې ونیسه تېروه ما، هلته مخ ته لاړ شه او پت توی که. ما ول شابش اپرین دشی در باندې دغال دی تو ته کوچی نه چاغیږو.
نه نو دا زمون خلق دونه د پولیو خلاف ولی دی.
ای تو ته کو زمون خلق د کم ښه کار خلاف نه دی. چې سایکل راغلو وای دا شیطانی چرخه ده مې چلوي، چې لوډ سپیکر راغلو وای دا د شیطان غږ ده، چې ریډیو راغله وای په دې کې شیطانان ناست دي، چې ټی وی راغله وای بوتان خبرې پکې کوي. د سکول مونږ خلاف، د مدرسې مونږ ضد، کم ښه کار کړی دی مونږ؟ ټولې دنیا ځان د پولیو نه خلاص کړ. زمونږ په سیمه کې نن هم روزانه پولیو زده بچان پیدا کیږي. یوې خواته بمباری، ټارګیټ کیلینګ، ناروغۍ به مې چاودونو ژوبل کړي وو، بلې خواته پولیو ټکر ټکر کړو. خبر نه یم چې وخت به نورې سومه لنډې وایي زمونږ په کام.
نه نو د دوی تراس څه دی، ولې نه پرېږدي دا پولیو؟
دا خو نو ته ورشه د دوی نه تپوس وکړه. د خدای پار دی وایي وایي دا د ماشومانو د بندولو منصوبه بندي ده. ما وایې خانم و اباده شه په هغه منصوبه بندې. د پولیو د خوړلو پسته مو ګلۍ له ماشومانو ډکې دي. دا که مو پولیو نه خوړله سال به مو خو نه به روټۍ در باندې رسیږي، نه روپۍ، نه به په سکولونو کې ضایعږي او نه په مدرسو کې.
نه نو دوی ته د آبادۍ د ډېرولو په حق کې دومره ولی دي؟
های های څه درته ووایم، ما په خپله د یو کس نه تپوس کړی و، د داسې کس نه چې درې ودونه یې زاړه کړي وو، د سزریمې کوزدې په تیاري کې وو، څوارلس کوچنیان یې په حویلۍ کې وو او اتلس یې په ګلۍ کې. ما وې دا دومره کوچنیان په کوې سه؟ ای بدبخته
وی ولی دستر گیر باندې ستری دی بدنی تا زما د تربورانو په کور کې لس په شړې کې دي لس په لیندې کې دي لس په ویلې کې دي او درو دیرش په گلې کې دي او ما ول بدبختانو دا په کويسا دیر اته وی شپږ وش دی کنه ما ورته وی او دا شپږ می درون ته ساتلې دي شپږ به په دماکو کې لاړ شي شپږ به غزا ته ځي که خیرو شپږ به تربوران او اپریشنونه وړي دا دوه چې پاتې شي دا به زما او د مور خدمت کوي که خیرو څه پوه شوې وړې
نوگرانو پولیو زده او اپولو خستا اوریدونکو گورگین مرچکه صرف دا ویلی شي چې دنیا چرته روانه ده مونګوره چیرې ځغلو وختونه مضایع کړو په وهلو او ویشتلو جانانه پوشکنی پر مخی بد سملو نوگرانو پرزی دلو ویری دلو تیر وطلو او زغلی دلو اوریدون کو پیر پرستان بابای پریشانان استاد پیر پیران گروی دیب و دیبان خاغل چودری هر کار اصحاب دا وقت پدی روزاریو خواستیو درخواستنو دیکو تیلو او تمبو زمون ستودیو گربریشن تا تشریف را وڑی ده کتاسو هم چستون زلری دو خزو دبولی است پولیسو شکولی است حکیمانو پرسولی است ډاکټرانو چیرلی او بیرته سپخولی است ډیرو ماشومانو جړولی است د اوبو وچنلکو وچو دی منو به وخت بارانونو پریشان کړی است نو د چودری هر کار سیب سره په ټلیفون نمبر 000000 باندې رابطه کولای او د متعلقه شخصیاتو او محکمه جاتو شکایتونه کولای شي ستاسو ټلیفون او د چودری هر کار سه برغزو
چودری ارکار سپیکنگ سو خبری کوي
ز خبری کوم
سو خبری کوي
ز خبری کوم
او هو ته سو خبری کوي بیبی
ها او زما غم نه پیجنې ځواني مر گیا
او مزرات سوري بخنه غړم بیگم جنگری صاحبت
هو اوس ته غو کار شروع کړو کړه تا خو په اخبار کې د خپل مرګ خبر اور کړیو ته ژوندې څنګه شوي ستا خیالو چې په ریډیو کې بز ستا غږ ونه پیژنم
بریک 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 بیگم صاحب لګ خیال لګ لیاز لګې ترم دنیا دا وخت زما او ستا غږ اوري زمانم چې په کور کې د ایوی ټکی عزت نه لرم لیکن دلته په دې خار کې زما لګ غوندې عزت دی دا غې ترم وکړه پلیز
خا خلق دی په عمل نه دی خبر، که خبر شو اوس اوس به دی لړیډو نه د باندې را وباسي. دوکې بازا پټې بازا
ماما مکو ما سیکریسی ما اوټو د کور خبرې په کور کې کېږ د دا وخت وکم څوکم
حکم د سر وخره یو داسې طریقه را وخیه چې ستانه او ستا د دوه مې ښځې نه مې ځان خلاص شي.
ښه، او تاسو دواړه مهرباني وکړئ ما ته یو داسې طریقه را وخوئ چې ستاسو د دواړو نه مې ځان خلاص شي. ښه نه خرابو خو نه په ژوند در نه خلاص شوم نه د مرګه باده. الو کو بند کی دا سٹوڈیو کی نیوز دواڑی دل تھمرا رسی گی او پام کو او پام کوئی پام پام کو
تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی